افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورغیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا وژل شوی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای شي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیات کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلي چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیره اونۍ د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خندونه او محدودیتونه لرې کړای شي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانستل شو. ولسمشر غنی په خپله وینا کې وویل موږ چې په افغانستان کې څلوېښت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځورېږو، د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د دوو شتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پېښې په اړه پرون رسنیو ته وویل:
به رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا و او زرازی هم په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه ځلېدی. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود، د ده دا پرمختګ یې نه سو زغملی او بېچاره یې داسې وخت وویشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حمله تورن دی، له څو نورو کسانو سره په پرونۍ پېښې کې ټپي سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتري کې پروت دی، ظفر نومي سټلایټ توغول سوی دی. دا د 2019 میلادي کال له پایله د ایران لږ تر لږه درېیمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 90 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړ شوي دي. لدې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کورونا وایرس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف شو. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید شوي پیښې شته. له چین د باندې په 40 هیوادونو کې په کورونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوې رای پوښتنې له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیز پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 15 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسا ګمبار د ازادي راډیو آذری څنګه ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هیڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. په سلګونو کسان پرون د تایلند په ناخون راچا سیما شر کې په هغه سیمه کې راغونډ او د دعا مراسم جوړ کړل چې یوه تایلندي سرتیری پکې وړم ورځ 9 کسان په ډزو ووژل او څه باندې 50 نور یې چاپیان کړل. دغه سرتیری پر خلکو تر 2 ساعته ډزو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د تایلند روغتیا وزیر انوتین چارن ویراکول پرون وویل چې 2 کلن حمله کوونکی د ناخون راچا سیما شر پیاوشت ترمینل نومی شاپینګ مال کې ووژل سو. پولیس وایي حمله کوونکی جاک راپان تومان مې دی چې د مځکه پر سر یې دوا درلوده او په غوسه وو. بریدګر چې په خپل فیسبوک کې د ډزو صحنې خبرولې، لومړی شنبه ماپښین شاوخوا 3 بجې په یو کور کې ډزې وکړې. بیا یو پوځي کم ته ورغی او تر هغه وروسته په یو شاپینګ مال کې پر لسګونو کسانو ډزې وکړې. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 کلن جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 کلن انتونیو ری رودریګوز نومیږي. دغه سرتیری د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن وو په ډزو ووژل سول او 6 نور امریکایي سرتیری ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابل ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغان پوځ تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشرۍ لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار وروستۍ پیښه څېړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړې. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څېړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه 2 ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا پخپلا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره 2 امریکایي عسکر وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلی چې وژل شوی پوځیان 28 کلن جاویر جګوار ګوتیرس او 28 کلن انتونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي او 3 ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړې.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې آیا دا نفوذي څوک صحو شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیئت هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعالې وې، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا ګرین اند بلو په نوم یاد کړي. ګرین اند بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلۍ ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی و د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړې. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. له ټولو مخکې د وژل شویو عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 24 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول تال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره سهشنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه ښکته او پورته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2355 ښودل شوی او ټپیان څه باندې 40140 تنه اعلان شوي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې د یوه افغان پوځي لخوا وژل سوي دي. په پیښه کې چې د شنبه په ورځ 26 نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي. اوس به له فیروزي عزیزي څخه واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
ویسا ورسپانی په خپل اصل مقاله کې د جو بایدن د امریکایي ذهنیت ترجمان تر عنوان لاندې لیکلي، د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دیموکرات ګوند احتمالي نوماند جو بایدن هغه څرګندونه چې هیڅ شونه نه دی چې افغانستان د یو واحد هیواد سي نظر نه موخه بولي. د سر مقاله لیکوال لیکلي د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او سیاستوال دې ته کار کوي چې څنګه افغانستان وپاشي. د لیکوال په باور نه یوازې جو بایدن بلکې د امریکا ډیری چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو زمینه برابر کړي. لیکوال لیکلي افغانانو په څلورو لسیزو جګړو او بدو ورځو کې خپل یووالی ساتلی او په دې موده کې د جو بایدن هڅو ته ورته د نورو هغو هیوادونو هڅې چې د افغانستان د ماتولو او پیشلو خیالونه یې په سر درلودل له ماتې سره مخ شوي دي. لیکوال سر مقاله په دې کرښه ختمه کړي چې افغانان باید خپل دوست او دښمن وپیژني. دنیا ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د جو بایدن د څرګندونو په تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی استازي کای آی ډی خبري راخستی. کای آی ډی د جو بایدن څرګندونې د هغه ناپوهي بللي او ویلي دي چې په دې اړه خوشینه دی. دغه ورځپاڼې په خپل مطلب کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رونالد اکوبیا خبر ته هم ځای ورکړی چې ویلي دي افغانان د ملت جوړونې وړتیا لري. له دې سره د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون په خپل ټویټر پاڼه د جو بایدن د څرګندونو په اړه لیکلي چې افغان ولس د یو بل ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې جنګیږي ترڅو نور هیوادونه خوندي پاتې سي. همدارنګ هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه لیکلي. طالبان دې د اوګدو او بې پایلو مذاکراتو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د لیکوال په باور طالبانو د سولې په اړه نه بلکې له امریکا سره د هیواد او خپل نظام پر سر چنی وهي. لیکوال ادعا کړې چې طالبانو د پاکستان، روسیې، ایران، انګلستان او یو شمېر نورو هیوادونو جنډاګانې پلي کوي او غواړي چې د امریکا سره په خبرو خپل پخوانی نظام واکمن کړي. لیکوال دا هم لیکلي چې افغانان توربان پاړه د طالبانو د مخامخ خبرو اترو او سولې غوښتونکي دي. د خو تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند او له امریکا سره د افغان سولې پر سر د مرکزی پلاوی غړي سهیل شاهین تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر نورو طالب مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځل بیا ناسته کړې او د مذاکراتو د پایلو او وروستیو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي.